سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غواکې اسمخ کې درځي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوی او شاوخوا هدا سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبري ویزی د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري د سفارت پر دوشنبه په خپل ایکس باندې یا په خوني ټوټر کې پی وی بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونیول شي د ان او سی یا د یاد اعتراض نه کول په نوم سند ته اړتیا لري چې ترلاسه کول ډیر سخت دي د سفارت هم درنګ ویلي چې د دوغو نیونو په جریان کې اکثره خزې او ماشومان له خپل کورنوي جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې واد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي سفارت هم دارنګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاسيونو پر وړاندې اقدام وکړي د راپورونو له مخې په دې ورسېونو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده د افغانستان خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامه کې په افغانستان کې د دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي او خبرداری ورکړي چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزه ولري دا ایلامې له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویري رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپرېدو بندیز لګول کیږي د افغانستان د خبرلانو مرکز د رواني مرغومي میاشي په لمړیو کې په راپور کې افغانستان تیر 2023 کال د رسنیو لپاره تر ټولو سخت کال بللی او ویل دي چې په دې کال رسنۍ سختې ځپل شوې دي د دې بنسټ په خبره دې کال کې د رسنیو خبرلانو لقونو د سرغړونې او سلیه واتې پیښه ثبت شوې دي همدارنګه ویل شو چې طالبانو په 2023 کال کې رسنیو ته و نوي د سورملونه صدر کړی چې لمخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو بندیزونو پر خپرېدو هم بندیز شامل دی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی چارواکو د خبره ازادي اروپا مشال څنګه ته دوشنبه نه وخت تایید کړي توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دنده ترسره کوله او په ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي تر پور لمخې دی ډیپلوماټ مخکې سکتہ کړو و تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیز غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړې شوې دي تر راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټاکنو نه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي د اسوشیتد پریس خبري اژانس راپور له مخې د دغې زلزلې له امله 28 کسان ټپیان شوي دي د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د دغې زلزلې چې مرکز یې د تبت په سیمه کې لاس کیلومتر جوړ و شدت د رختر په کچه و شری یو درجه و خو چین وایي چې د رختر درجه شپږه شریعته درجه ثبت کړې ده زلزلې ورسره په 300 کې شاو 500 ټکرونه ثبت شوي او د چین په خوا کې د همالیا د غرونو ماونت یورست منظره لرونکې سیمه تړل شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ وړاندې په خبرونه کې واوري افغانستان کې د پاسپورت ستونزې له هم په خپل ځای دي
د پاسپورت واره د خپل رخصه شخصا پد مشمې کې سپنام میکړل نو می نه دراوت
او د خصل لورې پر خزو تاوتې خپل
تا کالا کېږي واده شوی یم د ما یو خوخه یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سفارت پرونه وخت په ویلمې کې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي او په جبري ډول افغانستان ته استولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشتي یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیل سیمو کې د افغان کډوالو ډلې ځینې ونې عملیات جریان لري. راپور د اکرام اکرام څخه.
په داس حال کې چې لتیرو نګدې شپه ګورزو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل رئیس تر اوسه نګدې 800 افغانان چې خزي او ماشومان هم پکې شته په خپل سری ډول د پولیسو لوري نیول شوی او په جبري ډول افغانستان ته استول شوی دی. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلان کې ویلي چې د قانوني معتبر ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکي کړي دي. په اعلان کې ویل شوی چې په اسل شوی کې یو سل درې اویا داسې کسان دي چې ویزه ختمه شوی خو د تمدید لپاره اقدام کړي وو. د سفارت په اعلان کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د خزو ماشومان په ګډون د کورنۍ ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنۍ ډېرې غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو لورې نیول شوی. ازادي راډیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکاو له سیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي
موره بورد با کمپ باجی کمپ
لونیولو وروسته مونږ یوړو حاجی کمپ ته. حالت وضعیت ډیر بدو ډیر خراب ډوډۍ را کوله په ډیر تنگ خونه کې چولې و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې چولې و. دوی ډیر بد وضعیت لمونږ سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهله ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر په پاکستان بار نه ګرځین.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د خزو ماشومان په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بیغورۍ تورنه کړي. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړاونه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروسته اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندي کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلان کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نشي ترلاسه کولی. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو د دغه راپور تر خپرېدو د خلکو د ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د پاسپورت د عمومي ریاست وین عمری لوګری رسنیو ته د پاسپورتونو د ادي ویش خبره کړې وه او ویلي چې په ځینو ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورټ په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضی لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅ څوک مې غږ نه اوري، هیڅ څوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي په یو قسم ځانته پاسپورټ اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي $1000 کم پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورټ اخلم.
پاور تو وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ زنډ چې د کسان چې پاسپورت نسی د انتظار شي به شمارې ده چې پاسپورت د کابل تاله تر ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما رسمه وخت کېږي د خپل کورودان او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کېږي نه راوځي. مشکل نه پوهېږم، مشکل څه چې پاسپورټونه نشته که څنګه. کمیشن کاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاري عمري لوګري سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2023 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاري لوګري د غراز د 2023 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د پاسپورټ پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورټ د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر $1500 هم ورکړي دي.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبريالان وايي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږګون افغان خبريالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. د افغان خبريالانو د غډلې پیو تفصيلي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پر خبريالانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او ان دوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 10 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواده بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ دېرش فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعاله شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 ښځینه او نارینه خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د خواله رسنیو او یوټیوب خپرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړه. نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. اذن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ازادانه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلول ولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغه ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. نو د دې عمله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبریالانو په اړه بیا ایده کړي چې خبریالان د دوی د کار لامل نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ردوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکران وایي د دیواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار کې تر اوسه جګړه روانه ده چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. پاینال کې د روسیې په کورسک سیمه کې هم چې د اوکران پوځ 15 میاشتې مخکې په یوه ناڅاپي برید کې نیولی، اوکراني ځواکونو د روسیې ځواکونو پر وړاندې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي. نور حال په راپور کې.
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په خطي ستراتیژیک ښار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په ښار کې په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شاتم به ولیدي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 18000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوځ لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې 6 بریدونه په شاتم به ولیدي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهوري پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګریسیشن به پر ځای دا وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتیری چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وجلی دی. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره له لزر زیات سرتیری روسي ته لیږلی دی. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو یرغلیزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیریونی په پای کې په دې سیمه کې نوی یرغلیز بریدونه پیل کړی دي. په امریکا که میش د جګړې د مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې یرغلیز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونه کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یادونه کړې چې په کورسک کې د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالې په پارخه کې چلیدل کېږي. که څم دا تاوتریخوالې عموما د نارینه ول خوا تر سر کې، خو په ځینو مواردو کې خپل خزي د نورو خزو پر وړاندې تاوتریخوالې کوي. تاسو زده کورنوي ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت نوړه غیس کوي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په نړیواله کچه په هر درې شو ځکي یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکی او یا هم جنسي تاوتریخوالې تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پیښې هم تر سترګو کیږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خوښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کله کېږي واده شوی یم؟ د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفې کې وم، یو دقیقه کم و زیات فقر کېده. بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا د میاشتې کې د یو سره مې جنگ کړای دی. ته د هدا سدلی چې دی وی بل سنه غاګي ګنه کې نو نه چای نه ډوډۍ دی بل سخرو.
دا شې زوی په لری کلیوالو سیمو کې دا ستونزې ډیره آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شې زوی او ډبوی. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شوزو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د شوزو ژوند د لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د شوزو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولن پو احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړاول دي. باید خزو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به سوسیږي، هم د دوی لپاره، هم د غنورو خزو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچانو لپاره، د بچانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې کچیر دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بل هل لارې روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری خزو د رواني ستونزو ښکار سیږي او هغه ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورین سره دوی باید کینول شي او هغه دوی تخپل د مشورو لاره د دوی ملاتړ وکړي ترڅو د نورو خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجي شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمنځ وړل نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکه باید موجوده اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبره اوریدل اوسيږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغې باد تمنیتي ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کېږي. بلخوا د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په درازه کې تر خوشي کېدو وروسته مسؤلینو ته سپارل شوي دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې دغه هواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کېږي او له دې هواده استل کېږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توګه سن ویوړ خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړ یو غټي ګاډي راغی توګه سن ویوړ اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کوټ په کوټ ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې نه وای چې دا زنانه دا مردانا دا غونډې وړي او سمځم موږ په روټ باندې دلته ولاړ یو هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا را نشي اوس 15 کسان دلته روټ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یوه اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دخوادو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یوه ورځ هم تیروی. ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای اوس یې تورخم ته رسولی او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم د جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وای
دغه یوه هفته کیږي بال نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خویندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بل یوې ورځ یا دوه ورځو افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لګوخ سره مخ وځه که پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیمه جوشی تاس ازادي راډیو ته غوږیست. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي، په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا 8 افغان کډوالو په غبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې، د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې ویبو بیان کوي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونه نیول شي، د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ته اړتیا لري چې د لاسه کولی ډیر سختي. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دغه نیونو په جریان کې اکثره خزې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي، او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باد کې د میشو افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور له مخې په دې وروستیو نیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نایلن منکر ریاست سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي، نن سه شنبه په ویلې مې کې په افغانستان کې د دغه محدودیت پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې ولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شنبه له وخت تایید کړي. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دند تر سره کوله، او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کله کمنیتی نیول شوی. د پولیسو او چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رډو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي. روسي خبرم دا چې له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو تر لاندې پاتې دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث شرغلست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واورې ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقب په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنجشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د چچېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو تر رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جغوري او اجرستان ورسوالیو سړکونه، او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه، او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت لکبله تړل سیوی دي. د یک شمې پورز هم د افغانستان په ویشت ولایتونو کې د باران او واوري ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 8 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واوري ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واوري له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تاغیز کوي او په نورو هیوادونو کې په دغسې مواردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دي یوه دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت سوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 15 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه ورځ د چارو کتونکي عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ښاغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بله خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلک نشي کولی چې د کور نه ځیکو کارونو ته. دا خپله یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري، خو له بل خوا کیدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50% خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېره مننه ښاغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یوه ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د پاره مخکې د مخکې چمتووالی هم دومره ډېر نه لري.
وخان افغانستان په تاسف سره چې یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدی دي او مخنیوي وکړي. او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې تا په دغه شیانو نه متضرر کیدل، اوس هم متضرر کیږي. په دې کې چې ډیر متضرر کیږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو باندو لري پرتو ولسوالیو ولایتونو کې اوسیږي، لکه د مثال په توګه همدغه دي دایکونډی سو یا فرزند مثال توګه بدخشان سو یا دی خواته دی بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دې کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک کوسیږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوا علت دی. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغه نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دی هغه منطقې د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډیره اندازه باندې ذخیره کی، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندیدو وخت دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیزې لري هغه وړاندې کی. دوم علت دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې، د خلکو په صحیح وضع باندې، د خلکو په هر هر وضع باندې د عام خلکو تاثیر کوي او حتی د شی حالت هم راځي چې په بعضی وختونو کې خصوصا په بعضی ولسوالۍ کې خلک ماشومان به شرګان له لاس ورکی یا سپینګیری سپینسر دی یخ له لاس ورکی یا حتی د نم موادو د خوراک د نش موادو د نشتون له لاس ورکی نو په واقع چې عام خلک ډیر زیات متضرر کیږي په داسې حالت کې.
بلې مننه. ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیې مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره؟ یا څه توصیې اوس لرئ؟
دا خو یک چیز که باید بگویم که برف خوب ما یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم با منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست. اگر ما نداشته باشیم با تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریز یا رابندان است یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک نیم ماه این مشکل حل شود، به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستیش است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه یا آلودگی را پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مونمو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم و در پالویش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما، جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی، این کلش مشکلات خود داشتن باشه. و در پال همچنان ما تعداد زیاده جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان ساله که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که از این صاحب گفتن صورت نگرفته، چی تا حال حتی در جریان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست، دره ها خودش برفگیر می باشد، اگر بخواهیم نخواهیم یا برفگیر هستند و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و ایره قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود و از طرف خوب حکومت در مجموع مشکلات خود دارد، اما در این مردم ابتکار را بدست میگیره. وقتی مردم ابتکار را بدست میگیره مشکلاتشان کمتر میباشد.
بله، دیر مننه. شغل احمد زی، د واوری دی ویلی کدو او پاکیدو لپاره په نور نړی کې خلک لکوم لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړی خو خصوصا ډیره پرمختللی هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد هر رقم وسایل لري هر رقم سامان آلات لري، نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر د هغوی یو هغه په جای باندې فرزند یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته او خپلو منطقو ته او خپلو کارونو ته، نو هغوی څه دی که ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرض مثال په توګه اوس که موږ کاناډایي اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو، هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت یې د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره اوري له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولی دی، هغه واوره پاکوي. دوما مسله دوی چې کوي هغه دا چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره یو فکر وکړي چې افغانستان کې هتا مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه لیک سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي په هغه سړک باندې واچي. کني موږ تاسو کافي ډیره مالګه لرو، دوی کولای شي چې دغه لوی لوی خصوصا د لوی لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې هتا واوره بيخي ونه نیسي، واوره زری ایلي کې زه وا هتا سړک یخ نسی. نو پرمختللی نړۍ یا نور نړۍ له دغه وسایلو نه او له دغه شته لاس کې لا پلاس کې شته مواد دیونه استفاده کوي او خپل لارې بند نه پریدي. اما په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده، دغه امکان نش دغه امکان شته ده، خو څوک نه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشینالاتو خبره ده، اوس دی که تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله دمخه موږ تاسو ډیر زیات کسان په سالنګ کې له لاسه ورکړل. بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیون هاو ډالر د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو چارواکی و د یو چاند نور چارواکو په مرسته باندې بده په میلیون هاو ډالر اخیستل چې زه سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه یې سو هیڅ مراقبت به نه وسوی او حتی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهله. تاسو ډیره لویه فاجعه فکر کوم چې دا 2015 کې وکړه، 2019 کې داسې یو لویه فاجعه وسوله. اما هیڅ څوک یو مسؤول راونه نیو چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله. په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي، نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډیر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعه منځ
چې لازم دی هغه باید وکول سي. بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورشتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سیواب هتر ازي څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نيسي؟
دا خو درسته ده، مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چیرته کېږي، د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي. چیرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي، دلته بیخي څوک باید لاړ نه شي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې که دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نه شي کولای شي خپل ځوان په مخ باندې بوزي، اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملکیار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څیړنې کړي، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه. په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول سي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنې واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبي سیستم ډیر مهم رول لري، او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرسایش مکانیزي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي، او خلک خوب خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي. په شارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي، او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی، که چیرې حکومتونو یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خوب به هر حالش اگر مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا، حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه، چوب زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم، اما قرار که همزه صاحب گفت، پاشیدن نمک است. ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمک قدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امنی فاضلات مکمل میره به دریاها خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه که از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازد. البته در میان مدت دراز مدت و این یگانه واسی چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریا یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد یه ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست یعنی بدونی که حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پولوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است چی وقتی در دوران حکومت جمهوریت و چی حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنند خصوصا از طرف شهر وقتی خواه میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکلاتش کمتر میباشن با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره و دیگه بهترین رایش خصوصا در مناطق در دهات اما توخانه که دارن اون را زیادتر اگر بتونن این را زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذرن و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستن نمیتوندن و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از رابندان یا از او جلوگیری کنه از ایره نمیتونه و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواه که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه‌ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
دیر منه نوریدون که طبیعه هم یادوانه کوم چه 25 دقیقه بحث لآزادی راژیو نه آوری نن پده بحث که در افغانستان پا زینو ولایتونی که تر درانه واوری اوریدو روست دلارو در بندیدو دستونز او اواقیب و پاره خبری کهو ده دی بحث ملمانه دی ده چپریت ساتن متخصص غلام محمد ملکیار ده غرز ده چارو کتون که عزیز احمدزی لشغل احمدزی سرمو اڑی که پریسوی کوشش کهو چه بیرت تماس ور سر تینکو بحث تا دوام ور کهو د شغلی ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کیږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره
دا د مالګه خوب په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کیږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي دا کوم خاص مالګه نه لري دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي مگر مشکلات په افغانستان کې په فارک لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې دوه هغه ملکونه چې هغه د تصفیه تسهیلات یا تصفیه فابریکین لري نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه که گی ملوث که گی پو مالگ بنده یا بیا دا زمونگ دا مکم خرابی گی او د دې بوټو او ځنګلونو چې دي دا به زیاتره په مشکل سره مخ شي. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا د افغانستان قبلا هم وقتی که د حکومت بودیم بعد از حکومت یگانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در پولیش در شهرها که بوجوده که یعنی تعداد زیاد خانوارها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شد و نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میده. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت و کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملی سوي دي، خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په د عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه تو ورکر دی که دا کار با دا عامه پوهاوی یو اساسی برخه دا علما و تبلیغ دی، خصوصا دا احادیث و پو درشار که پو یا زین منابع دی که دوی کولشی خپلا دا ابتکار پلاس اخلی و در پولیش حتی ما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی به فارسی که بتانیم به خدمت مردم قرار بدیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی به این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این را یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که این قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار را به دست نگیرن حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خود کن سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید در دست بگیرن.
دیر مننه 15 دقیقه به حسمال آزادی رادیو وارد ننمو پاونستان که در درانی واری لوریدو روستا در لارو در بندیدو در غرز در خونده تو بپر لارو چارو خبری وکلی در دی بحث ملمانه و در چپریال ساتن متخصص غلام محمد ملکیار از در غرز در چارو کتون که عزیز احمدزی چه در بحث پنیمایی که معاری که ورسر پریس و خوب روستا تلیفون زواب نوایه لوریدون که همانه چه در بحث رسر وارید.
والله ده بس بين جامون الورنگا وا
مسلمان یم لاله یم مسلمان یم لاله.